درنو اوریدونکو السلام علیکم لاس پجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي د موسیقي پروګرام هم لرو. په پیل کې خبرونه لرو. د امریکا ولسمشر له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. قطر له افغانستان سره د فوري مرستو غوښتنه وکړه او د عراقي کردستان چارواکي وایي د اربیل پر اډې د بی پیلوټو الوتکو بریدونه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو وار بیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو دفاع وکړه. بایدن چې پرون شنبه د پنسلوانیا ایالت په شانک سوویل سیمه کې د سپتمبر د 11مې د حملو د شلمې کالیزې په مناسبت کې ګډون کړی و، وویل ګرانه ده چې ټولو ته له افغانستانه د وتلو د پریکړې په اړه وضاحت ورکړل شي.
ده هغه څه پر اساس چې لوستې مې دي، هغو لګښتونو ته په پام چې وشول او یا سلنه امریکایان فکر کوي چې دا له افغانستانه د وتلو وخت وو، خو هغه څه چې خلک یې خوشاله نه کړل ناببره وتل وو.
د بایدن حکومت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان له خلکو سره هر څومره شر چې کېدی شي بشري مرستې وکوي. محمد بن عبدالرحمن السانی دا غوښتنه له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته پرون شنبه په مسکو کې په یوه خبري غونډه کې وکړه او ویل که په افغانستان کې وضعیت لا خراب شي نو هیڅ یو ګاونډی به له ناوړو اغیزو خوندي نه وي.
قطر او روسیه موافقه وکړه چې دې ته اړتیا ده چې د افغانستان د خلکو ملاتړ او سره سمدستي مرستې وشي. همدارنګه زموږ له نظره دې ته اړتیا ده چې بشري مرستې باید خپلواکي او په دې هیواد کې له سیاسي وضعیت سره تړلې نه وي.
د روسیې د تاس خبري اژانس تر راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل هغه څه چې په افغانستان کې پیښ شوي یو ډیر دردونکی بشري وضعیت یې رامنځته کړی چې کېدی شي له دې هېواده ګاونډیو هېوادونو ته د کډوالو د ورماتېدو سبب شي. لاوروف زیاته کړه دا د ټولو هغو هېوادونو چې د افغانستان په روان وضعیت کې شکیل دي. په تېره بیا هغو چې د ده په وینا په دې هېواد کې بشري بحران رامنځته کړی مسؤلیت دی چې د افغان کډوالو د حلاری ولټوي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو د برخې یو مسؤل وایي لکه چې طالبانو کابل نیولی، متحده عربي اماراتو د دې هوایي ډګر له لارې په سوونه ټنه خوراکي مواد، درمل او نور توکي افغانستان ته لیږلي دي. د جی ای ای سی کمپنۍ سیمه ییز مشر ابراهیم معروفي وایي د سپتمبر له درېمې راهیسې د متحده عربي اماراتو حکومت افغانستان ته د مرستو رسولو یو هوایي دهلیز پرانیستی او تر اوسه په یولسو الوتنو کې 255 ټنه خوراکي مواد او روغتیایي توکي د هیواد ته لیږلي دي. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور لمخې په متحده عربي اماراتو کې میشته دغه کمپنۍ د 2000 کال د نومبر له میاشتې راهیسې د کابل په هوایي ډګر کې د بارونو د انتقال او امنیت چارې پر مخ وړي. د راپور لمخې په دغه مرستو کې د غوی غوخه و چې شیدې د پخلی غوړ روغتیایی توکي شامل دي. متحده عربي اماراتو او قطر په وروستیو کې له افغانستانه د شاوخوا 140,000 ایستل شویو کسانو په څلورو کې درې برخې ته په خپله خاوره کې موقتي ځای ورکړی دی. د خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د عراقي کردستان امنیتي چارواکي وایي د اربیل پر هوایی اډه چې امریکایي پوځیان پکې دیره دي د بی پیلوټ الوتکو بریدونه شوي دي. په اربیل کې د کرد ځواکونو ویندوی لاق غفوري وایي پرون شنبه دو بی پیلوټ الوتکو د اربیل هوایي ډګر ته چاودیدونکي مواد وغورځول. د برید په نتیجه کې د احتمالي مرشوګلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. دا څویم ځل دی چې په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتیکو تاسیساتو او پوځي اډو بریدونه کیږي. د پرونۍ حمله مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی، خو امریکا د ایران له ملاتړ برخمن یاغیان د دې پیښې مسؤل بولي. ایران تر اوسه پورې په دې باب څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو له سعودي عربستان څخه خپل پاتریات هوازد توغندي او ډېر پرمختللی رادار سیستم استعمالی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د سپوږمکۍ تصویرونه ښیي چې امریکا ریاست نږدې د شاهزاده سلطان له هوایي اډې خپل دفاعي سیستمونه اوریدي. په راپور کې ویل شوي په داسې حال کې چې لسګونه زره امریکایي پوځیان په عربي هیوادونو کې شته، د آسیا له لوري امریکا ته ګواښونه پر خپل حال پاتې دي او له هغو سره د مقابلې لپاره د هوایي دفاع رادار ته اړتیا ده. د امریکا عرب متحدان د واشنگټن د نورو اقداماتو په اړه اندېښنه لري. د دوی اندېښنه په دې هم زیاته شوې چې امریکا له افغانستانه ناببره خپل ځواکونه وایستل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي سعودي عربستان په خپل هم پاتریات توغندي لري، خو د هر توغندي بیه 3 میلیون ډالر ده چې ورته ګرانه تمامیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي اوکراین باید اروپا ته د روسیې د غازو د لیږلو په برخه کې د یو ترانزیت یا د صادرونکو هیواد په توګه پاتې شي. مرکل چې د روانې سپتمبر میاشتې په وروستیو کې به خپله دنده پرېږدي، دغه څرګندونې پرون شنبه د پولنډ له صدر اعظم ماتیوس موراویسکي سره په ورسا کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. میرمن مرکل چې 14 کلونه یې د جرمني د صدر اعظم په توګه دنده اجرا کړې، د روانې سپتمبر میاشتې په 16مه له پارلماني انتخاباتو وروسته دنده پرېږدي. د موډي په روسيو کې له امریکا سره یو موافقه لاسلیک کړي چې لمخې مسکو ته اجازه ورکول کیږي چې د بالټیک سمندرګي په تل کې د نارت ستریم 2 په نوم د غازو د جنجالي نلیکې د لیږدولو چارې بشپړې کړي. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې رئیس لویدی سره د ایران د اټومي تړون پر سر د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې نن یکشنبه ایران ته ځي. د دې ادارې د خبرپاڼې له مخې رافایل ګروسی به په تهران کې د ایران د ولسمشر لمرسیال اسحاق جهانگیری او د ایران د اټومي انرژي د ادارې رئیس محمد اسلامی سره وګوري. په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د یو بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړی شوی، ټاکل شوی ده چې ملګري ملتونه سبا د سویس په جنیوا کې له افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی کانفرنس جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د دې سازمان د ډیرو مرستندویو ټولنو چارواکو په افغانستان کې له میلیونونو بېوزلو کسانو سره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل د نوریاس نوری پراپور کې واوري.
له افغانستان سره د بسپنې راټولولو په دغه نړیوال کانفرنس کې به چې سبا دوشنبه به د سویس جنیوا ښار کوربوي، ملګری ملتونه هڅه کوي چې نړیوال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د عاجلو مرستو ژمنې وکړي ترڅو په دې هیواد کې له میلیونونو بېوزلو کسانو سره د ژوند ژغورنې بشري مرستې دوام وکړي. ملګرو ملتونو د جنیوا د کانفرنس په اړه په یو بیان کې ویلي چې دا سازمان له میلیونونو بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی او ټینګار کړی چې د پرمختیا په برخه کې لاسته راوړنې باید خوندي شي ترڅو له افغانستان سره د لنډ مهاله او اوږد مهاله ثبات لپاره بشري مرستې دوام ومومي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو د تړاو یوه مهمه برخه دا ده چې د ښځو او نجونو حقوق، خوندیتوب او هوساینه باید ډاډمنه شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او هیله ښودلې چې د وزیرانو په سطح دغه کانفرنس به وکولی شي چې له افغانستان سره د مرستو لپاره مالي سرچینې زیاتې او بشري مرستې له خنډ او ځنډ پرته اړو کسانو ته ورسوي. ګوتریش په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ماشومان، ښځې او سړیان اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ملاتړ او پیوستون ته اړتیا لري. ګوتریش چې په خپل هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي تر دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې افغانستان ته د نغدو پیسو ورکولو بهیر پیل کړي ترڅو دا هېواد له اقتصادي سقوط سره مخامخ نشي. ګوتریش د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان د روان وضعیت په اړه په یوه خبري غونډه کې وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په افغانستان کې د یو داسې بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي چې هغه به نه یوازې د افغانانو لپاره یوه غمیزه وي، بلکې لا به بې ثباتۍ ته لاره هواره او د هغو ترهګرو ډلو لپاره یوه تحفه وي چې تر اوسه هلته فعالې دي. ګوتریش دغه راز وویل چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته پکار ده چې هغه شاوخوا 444 میلیون ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو رئیس یې کنګل کړي استثنایي آزادی کړي یا افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. پر دې سربیره د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر هم په بهرنیو په تیره بیا د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو اداره ورته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د 8.5 میلیون وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له هرو دریو افغانانو یوې نه پوهیږي چې بل ځل خواړه له کومه کړي. د خوړو د کمښت ستونزه په تیره بیا هغو کسانو کې ډېره زیاته ده چې اوزګار دي. د ازادي راډیو یو اوریدونکی خپلې ستونزې داسې بیانوي.
در خبرې کوم له لغمان نه هیڅ کاروبار نشته وروره، در په در یو خاورې په سر یو، یا خو به بس سبوی ځو او بس خپلو دیوالو ته م تکیه ولي، غرمه راځو ډوډۍ نه یي څه شی نه یي، بیا مازدیګر ځو ماښام راځو، د خدای هیلې ته پراته یو.
مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې د سختې وچکالۍ او د خپرې شوې کورونا وبا له امله شاوخوا 3 میلیون وګړي عاجلو مرستو ته اړ وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په وروستۍ سروې کې دغه راز ویلي چې که له افغانستان سره عاجل مرستې ونه شي نو د دې خطر شته چې د دې هیواد نږدې 90% وګړي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي پورې د بېوزلۍ کندې ته ولویږي. د دغه سروې له مخې په اوس وخت کې د افغانستان په سلو کې 2 اویا وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په هم له ازادي راډیو واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت ته کتنه کړې ده او لیکي هر څه د سترګو په رپ کې بدل شول او افغان خبریالان اوس له داسې یو رژیم سره مخامخ دي چې د لیدو زغم یې نه لري. ورځپاڼه لیکي د آزادو رسنیو خوځند فعالیت چې یو وخت د افغانستان د بریا په کیسو کې یادېده او د تیرو 2 لسیزو ډیره لویا لاسته راوړنه بلل کېده، پر دې هیواد د طالبانو له ولکې وروسته ناڅاپه خپل لوری بدل کړ. د نیویارک ټایمز د لیکنې له مخې اوسمهال په افغانستان کې د آزادو رسنیو بقا پر خبریالانو د فزیکي حملو، پر ځان سانسور، په تیره څه کم یوه میاشت کې د خبریالانو د شمیر د کمیدو او د طالبانو د افراطي سیاستونو په نتیجه کې تر ګواښ لاندې ده. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې افغان خبریالان آزاد فعالیت کولای شي، خو د اگست په 15مه پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د دوی د ناوړه چلند راپورونه ورکړل شوي دي. په دې وروستیو کې اطلاعات روز ورځپاڼې وویل طالبانو د دوی دوه خبریالان ډیر سخت وهلي ټکولي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل په یو بیان کې د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د تشدد په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې بشري حقونو ته بدرناوی کوي، خو د دوی ادعا د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه له رارسېدلو راپورونو سره په ټکر کې ده. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان او عراق کې د متحدو ایالتونو د پوځ لګښتونو ته اشاره کړې ده او دا موضوع یې په یو تفصیلي راپور کې چې عنوان یې دی د افغانستان او عراق 5 تریلیون ډالر لګښتونه څه شول څېړلې ده. د راپور په یو برخه کې راغلي د امریکا پوځ په افغانستان او عراق کې د خپل پوځي ماموریت د ملاتړ لپاره د پوځي عملیاتو په تقریبا ټولو برخو کې په بېساري ډول پر خصوصي قراردادیانو متکي و. د ګارډین د راپور له مخې له پوځي وسایتو نیولې بیا تر الوتکو، هلیکوپټرو، بي پیلوټه الوتکو، کښتیو، د سونګ موادو، وسلو او مهماتو پورې تقریبا هر څه هم د قراردادیانو برابرول او همدارز له خوړو نیولې تر اطلاعاتي ټکنالوژي پورې ټول لوجستیکي خدمات هم همدوی وړاندې کول. د ورځپاڼې د راپور له مخې د جګړې په کلونو کې د امریکایي سرتیرو پرتله د دې قراردادیانو شمیر زیات و. ورځپاڼه لیکي چې د 2000 کال په دوبی کې متحدو ایالتونو په افغانستان کې له 22,500 زیات قراردادیان درلودل چې دا شمیر په افغانستان کې د ډېر امریکایي سرتیرو پرتله 2 ځلې زیات و. ګارډین لیکي چې په سیمه کې د امریکا پوځي حضور ښایي اوس پای ته رسېدلی وي، خو ورځپاڼه زیاتوي چې متحد ایالات د دې جګړې د خورا زیاتو لګښتونو هضم ته باید دوام ورکړي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه